سلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې تازه احمد تکل او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران ستاسو هرکلی کوو. د دې او ساعت خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره د هیواد د اقتصاد د لا خرابۍ په اړه اندېښنې زیاتې شوې. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان تر څو چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني په رسمیت نه پیژندل کیږي. د طالبانو لوی مشر ته په یو منسوب بیان کې والیانو ته د هغو خلکو د ستونزو د حل سپارښتنه شوې چې غواړي له هېواده ووځي، او ټاکل شوې چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي صدراعظم په توګه لوړه وکړي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدر بار یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. میرمن بار ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوی، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي او غلام محمد اسحاق زای به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه بدله کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو خبرداری ورکوي. فلیپو ګراندې پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند د ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. ښاغلی ګراندې د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. په همدې حال کې د طالبانو د لوی مشر له آدرسه په یو خبر شوي بیان کې والیانو ته د هغو خلکو د ستونزو د حل سپارښتنه شوې چې غواړي له هېواده ووځي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته په دې منسوب بیان کې چې د طالبانو ویاندویانو پر ټولنیزو رسنیو خپور کړی راغلی دی چې والیان دې د دینی عالمانو او چارواکو په همکارۍ د خلکو ستونزې واوري او د هغو د حل په برخه کې د اقدام وکړي. د طالبانو مشرانو دا هڅې داسې مهال پیل کړي چې په ځینو سیمو کې د طالب وسلوالو لخوا د خلکو د ځورونو د ادعاو راپورونه ورکړل شوي. د طالبانو د لوی مشر په بیان کې چارواکو ته سپارښتنه شوې چې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅو ته دوام ورکړي، څو چاته د خلکو په تیره د سوداګرو او متخصصانو د ویرولو فرصت په لاس ورنشي. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضیه غونډې مخه نیولې چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. دا پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. د دوی له ډلې د فانوس په نوم یو تن پرون ازادۍ راډیو ته وویل
موږ نیت درلود چې اعتراضي غونډه وکړو، خو له بده مرغه د هند پولیسو موږ ته اجازه را نه کړه. راته ویې ویل چې ستاسو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي او د بهرنیو چارو وزارت به په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له لارې نتیجه له تاسو سره شریک کړي.
د افغانانو چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسېده ویل که افغانستان ته ځي ژوند یې په خطر کې دی او که هند کې پاتې کیږي نو اقتصادي ستونزې به لري. دوی څرګنده کړه چې خپلې ستونزې د هند نه سربېره په نوي ډیلي کې د افغانستان او د امریکا له سفارتونو سره هم شریکې کړي دي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې اولاف شولز نن د جرمني د نوي صدراعظم په توګه انتخاب شي او ورپسې لوړه وکړي. په داسې حال کې چې د اروپا د لوی اقتصادي قدرت د مشرې په توګه د انګلا مرکل د کار دوره نن پای ته رسیږي، درې شپېته کلن شولز به د جرمني د منځلارو کیڼ اړخو د ائتلاف مشري په غاړه واخلي. شولز ته به ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر د یوې څلور کلنې دورې لپاره لوړه ورکړي. شولز چې د میرمن مرکل په حکومت کې د مالی وزیر او د صدر اعظم مرستیال و، د سپتمبر د 26مې په انتخاباتو کې خپل سوسیال ډیموکرات ګوند تر سترې بریا پورې ورساوه، او په دې توګه یې د مرکل د مسیحي ډیموکرات ګوند 16 کلنه واکمني پای ته ورسوله. انګلا مرکل د صدر اعظم د څلورو پرله پسې دورو له بشپړولو وروسته بیا ځان کاندید نه کړ او غواړي له سیاسته لاس واخلي. متحده ایالاتونو تر لسو پر ډیرو ایراني چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولي دي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګېدلي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلي او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیبزاده وایي د واشنگټن بندیزونه بې اغېزې دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال کې د یو مینیبوس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د بیړنیو چارو د ادارې په وینا دا پیښه پرون د چرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو د پیل خبر ورکړی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر وېبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د وېبپاڼې پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د سندرو میلمانه پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبري برخې ته. دا هم لومړی راپور. د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت له کمېدو سره د اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې دي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد به تر دې هم خراب شي او بایه با لوړ شي. په اګوست میاشت کې چې کله طالبانو کابل ونیو، نو یو امریکایي ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده، خو پرون د یو ډالر قیمت تر 104.5 افغانۍ ورسید چې بیا وروسته بیا یو څرخ کته شو. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانۍ ارزښت تر ډالر په وړاندې شکته سو. پرون د کابل په بازارونو کې په یوه ورځ افغانۍ 5% ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته به په افغانۍ خرڅو او بل اخر دلته به په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي دلته ډالر اخلو او د هغه د رکیږي د مواد راوړو. نو دا تبن دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغو باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل نیولی، په افغانستان کې ډالر کم شوي دي، ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړي دي او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد اثاري زیرمه هم کنګل شوې ده. بل لور ته د ژمي له رارسېدو سره ملګري ملتونه اندېښمن دي او وایي که له افغانانو سره مرسته ونه شي، 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکی کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ بچي صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو غږ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارد ډالر مرستې برابرې کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي، خلاصو یې خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوینه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خویلفیلدت د دوشنبه په ورځ لنړیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 280 میلیونه کنګل شوي ډالر ورپریږدي، خو هغه هولد فیلدت څرګنده کړ چې دا پیسې دي د خړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له شاوخوا 3 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خړو له کمبود سره مخامخ دی او که مرسته ونه شي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مله ده ډېر افغانان اړ کړي چې له افغانستانه ووسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د برېټانیا لخوا د خلکو د رایستلو په تړاو د دغه هیواد د پارلمان یو لانجمن بحث باندې مقاله خپره کړې. په مقاله کې له افغانستان څخه د خلکو د رایستلو په برخه کې د برېټانیا د حکومت د اقداماتو او کمکاریو ته اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت دیو چارواکي څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلې دي په یوازې ځانې د خلکو د رایستلو لوی مسولیت مخته وړ. په تیره ګڼو ایمیلونو او ټلیفوني مکالمو ته ځواب وایه. دغه چارواکي چې نوم یې رافایل مارشال یاد شوی د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر ډومینیک راپ تورن کړی چې د هرې قضیه په تړاو د پریکړو واکې له دوی اخیستی وو او څو واره د دې لامل شو چې د کابل له هوایي ډګره د تخلیې غوښتنې وځنډیږي. د مارشال په حواله د همراغلي چې په داسې حال کې چې له مستحقو کسانو یوازې 5% یې دا چانس ترلاسه کړ چې راوویستل شي، خو صدر اعظم د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د نوزاد په نوم د سپیو د ساتنې د خیریه مؤسسې د سپیو د انتقال لپاره پوره پام وشي. ګارډین لیکلي د افغانستان د سقوط پر وخت او د تخلیې پر لومړۍ ورځو کې د برېټانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راپ چې اوس د صدر اعظم مرستیال او د عدلی وزیر دی په رخصتۍ تللی و. راب بیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو په برخو کې د کمکاریو انتقادونه او دا چې ژویو ته لومړیتوب ورکړل شوی و رد او په دې تړاو د رافایل مارشال څرګندونې بې ځایه وبللې. ګارډین د هغه په حواله لیکلي د بهرنیو چارو وزارت څه باندې زر تنه کارکوونکي شپه او ورځ په دې برخه کې په کار اخته و او برېټانیا په 2 اونیو کې 15,000 کسان را انتقال کړل. راب ویلي له خپل کار پښیمانه نه دی چې د هرې قضیې په اړه دقیق معلومات غوښتي څو په رڼا کې پرېکړې وکړي. بریتانیا د امریکا ترڅنګ د ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر د طالبانو په بیا واکمنیدو له افغانستان خپل سفارتي کارکوونکي، پوځیان، افغان همکاران او ژباړونکي او د نورو هیوادونو اتباع وایستل. انتقادونه په دې روان دي چې بریتانیا ګڼ هغه خلک چې مستحق وو په افغانستان کې پریښي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. ستارز اند سترایپرز پاڼې لیکلي شاوخوا 4,000 افغانان د 3 میاشتو په تیرېدو لا هم د امریکا په وو پوځي اډو کې پاتې دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا تر اوسه د افغانانو د بیا میشتېدنې لپاره د څه باندې 1.5 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي یې د سپتمبر تر میاشتې پورې ورکړل شوي. وړاندې لولو د امریکا د حکومت مالي مرستې به د یو پرېکړې لیک له مخې چې د ولسمشر جو بایډن په لاسلیک سره د قانون بڼه خپله کړي د راتلونکي کی کال د فبروري 13 افغانانو ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د حکومتي ادارو تمویل د جیمز لینک فورد په څیر د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو انتقادونه کم کړي دي. هغه ویلي د بایدن ادارې یوازې نه اقدام چې له افغانستان د ځواکونو لوتلو ورسته ترسره شو امدا و چې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروسې لپاره پیسې ځانګړې شوې. د لینک فورد په وینا دیموکراتان د دې پروسې لپاره 1 میلیارد ډالر نورې پیسې هم غواړي. هغه زیاته کړه په تیرو 3 میاشتو کې پر دغه پروګرام څه باندې 6 میلیارد ډالر لګول شوي دي. د روان کال د اگست 15 تر 13 پورې د کابل هوایي ډګر څخه د 2 اونیو په موده کې څه باندې 1,40,000 کسان د امریکا او ایتلافي هیوادونو د الوتکو له لارې بهر لیږدول شوي دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. لکه څنګه چې د لویدیز د مطبوعاتو په مخکتنه کې مو د ګارډین په مطلب کې واورېدل، د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو پخوانی کارکونکی دا وزارت تورنوي چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال ډېر متحدان له مرګ او د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رافایل مارشال د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت هغې کمیټې ته چې له افغانستانه د برتانیا د بې ترتیبه وتلو په اړه پلټنه کوي شواهد وړاندې کړي او پارلمان ته یې تازه څرګندونې کړي دي. دا هم د رافایل مارشال د خبرو جزئیات.
د بریتانیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړل چې د اګست په میاشت کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال د شخورونکو څارویو د رایستلو لپاره شخصا مداخله کړې ده. بورس جانسن پرون د لندن په جنوب کې خبریالانو ته وویل دا هیڅ حقیقت نه لري، خو څه چې زه ویلی شم هغه دا دي چې د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل څخه په اوړي کې وایستل شول او دا په تیرو څه باندې 50 کلونو کې یوه له ډېرو عالي پوځي لاسته راوړنو څخه وه. د بریتانیا حکومت د سیشن بي پورز روس تر دې تر سخت فشار لاندې راغی چې د بهرنیو چارو د وزارت په پخواني کارکونکي رافائل مارشل څرګند کړه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کابل د سقوط پر مهال خپل ډیر متحدان طالبانو ته د بې کفایتۍ له وجې پریښودل او په خپل سر هڅې وکړې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د رافائل مارشال یو لوی تور دا دی چې برېټانیي چارواکو په داسې وخت کې خپله انرژي په دې لګوله چې نږدې 200 سپیو پیشوګانې په کابل کې له یوې خیریه مؤسسې وویستل شي. مارشال وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ته د صدر اعظم له لورې لارښوونه کېده چې دا څاروي له کابله وباسي او د مارشال په وینا چې د دې حیواناتو د ایستلو له امله د برېټانیا پوځان له خطر سره مخامخ شوي وو. د پارلمان کمیټې ته په لندن کې د بهرنیو چارو د وزارت دغه پخواني کارکونکي د اسنادو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د اګست له 28 تر 25 په زرګونو ایمیلونه استول شوي دي چې نه دل وستل شوي. د دې کس له اټکل سره سم چې د هغو افغانانو له ډلې چې له افغانستانه د برېټانیا د ایستلو د پروګرام له مخې درخواستونه ورکړي دي یوازې 15 کې ایستل شوي دي. دا کس وایي چې یو علت یې دا و چې دی یوازینی کس و چې د دې ټولو خلکو کار ورسپارل شوی و. مارشال د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي کمیټې ته لیکلي دي چې د اګست له لومړیو هر شیبه تر 15 ډیر داسې ایمیلونه ورسېدل چې دای به په لوستو پسې نه شوای رسېدلی. مارشال زیاته کړه چې دا ایمیلونه عاجل وو او داسې جملې هم پکې وي چې لطفاً زما ماشومان وژغوره. مارشال دا ادعا هم کوي چې یو شمېر پاتې کسان د طالبانو له لوري وژل شوي دي. بریتانیا په اګست کې د 2 په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل وویستل او د بریتانیا حکومت شمنه کړې ده چې 40,000 نور کسان به له افغانستانه بریتانیا ته انتقال کړي چې د دې کسانو د ایستلو کارونه روان دي.
د سندرو
میلمانه
سلام علیکم. دا ازادي رادیو د سندرو میلمانه خبرونه ته زم محمد نعیم پلواکم د فرا ولایت در سره پاړی کیم. خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ خوشاله بایستي. نو د سندرو د میلمانه خبرونه دا بیا هم نو زه غواړم چې د زرولی افغان په آواز کې یو ښه ښایسته سندره راته خپره کړئ. نو زما د طرفه دې زما ګران د کاکا زوی چې راسره ولاړ دی سلامونه تاسو ته هم کوي، او امید خان ته دې ډالۍ، عبدالباقی حکیمي صاحب ته دې ډالۍ، نعمت ته دې ډالۍ، عبدالباری ماما ته دې ډالۍ، نو بل زما د کاکا زوی باری جان دې ته دې هم ډالۍ. د زرولی افغان سندره غواړم. د سندرو میلمانه د کارکونکو څخه ډیره زیاته مننه. څوک چې مې آواز د ازادي راډیو په څپو اوري ټول ځوانانو ته دې ډالۍ تربیه شي. چارې د خدای په امان.
د اسمانه دې ناڅاپه چغه وشي جنګ پرستی د یوې مخې نه مړې شي. زړونه وګټه پاچا یو اعلان وکړه، زړونه وګټه پاچا یو اعلان وکړه چې د چا خوښ وي هغه دې د هغه شي. سلامونه ګلونه نیکې هیلې احترامات پیرزوینې پښتنه مینه او ادب د ازادي راډیو ټولو ګلونو اوریدونکو ته هیله من یم چې روک روغ به راته یاستئ. زه واجد رحیم زاده یم د ننګرهار ولایت د ښکلي شنې او سرسبزي کامې څخه درته پیغام پرېږدم. سندره غواړم د لطیف ننګرهاري په ښکلي غږ چې وایي زولی زولی غمو سره وطنه در نظم ښه وخت ښه شېبې د خدای په امان.
وای چې د سندرو میلمانه په خبرونه کې ګډون وکړي او په خپل خوخه سندري واوري، نو خپل غږیز پیغامونه مو د واتس اپ للارې ثبت او راوستوي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0992398.
سلام علیکم، زاد لالی د هلمند ولایت نه دلیل او سالی سمې اړیکه نیولې ده. زاد ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ما د اکبر شاه نقزات په آواز کې یو سندره نشر کړې.
سلامونه کوم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته. د دوک ټول بروغه جوړ یاست. زه له غزنی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. له دوک ټول بروغه جوړ یاست، اوس مشکل به نه وي. ما ته به د الله مقري ښایسته سندره نشر کړې. تولارې دونکو کارکونکو ته ډالې نه پامن
و دا څنګه رې دا ګروپ ورکی خفه دې زنده تړای خ بیا ورلې جو یا بیا ورلې جم سلامونو. هلو السلام علیکم، د ازادۍ رادیو مینوال وستړي مو سې ټول سالن دروغ یا سو ته بیت نه شدي. یو ځل بیا راغلی د سنگری د ګروپ یو غړی چاټای د تړای ما او دا پیغام درته پرېږدوم. د ازادۍ په صفو د دیر اسماعیل خان سلامونه لازمه د سنگری ګروپ یارانو ته، زمری صبرناک د تړی ته، حبیب الله پکتین ته، حکیم جان سلیمان خیل ته، او جمعه خان د تړی ته، لالی خیات ته، خوږ نصیب زلمی ته. بس یوه سندره به راته نشر کړي د عبدالله مکری په هواچ. بس خوشحاله اوسئ تاسې او ازادۍ راډیو ته سلوټ.
اشنا گور خوات دی پغلا را غلے پغلا را غلے دیدم تدی پپٹا پٹ پیارا غلے او پیارا غلے. اشنا گور خوات دی پغلا را غلے پغلا را غلے دیدم تدی پپٹا پٹ پیارا غلے او پیارا غلے.
پجڑا راغلیم
بلبل غندی پچی گو پجڑا رلیم پجڑا رلیم اشنائے گور خوات دی پغلا رلیم پغلا رلیم دیدن تا دی پپٹا پٹا جارا رلیم او جارا رلیم
آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زده نغمه ما تاسو د سندرو میلمانه د خبرونی اوریدونکو یاست اختر څنګه درته وخندم په دې زخمی شوندو خندلای نشم دوران وطن یو غم جن لوریا سنسرا کولای نشم
دوتا پاد مینے یک زارے دی وطن لالی بمی بیمار نشی انا رے دی وطن
اس میں حافظین تیستلی ای اس میں حافظین تیستلی اس رات مسکالا و مسیج مکاوا سلام ستړي مشي تاسو ته سلام کوم څوک چې همدا شیبه غوږ شول ازادي راډیو نه زما غاوري چې ملاوي سالي کې تراغلم غزنی نه سندره به د سوپیا کیف نشر کې پای کې اسد الله صافی او خاکسار زلان ته سلام کوم تاسو ته ښه خبرونه
را باندې او شو خولي زلمی را پسې مري خونکار شوما زما پاگل پاگل جنانا کم دې پاگل
ساتھی السلام علیکم آزادی رادیو ټاکور کې اوریدونکو سلام علیکم شیر احمد نزادې د هلمند ده سندره غواړم وای زړه چې بیرحم شي تاغلی چې تاسو رقم مطلع سندره د ورور آزادی رادیو ټاکور کې اوریدونکو ته ډیره مهرباني ده ورور خدای کې تاسو سندره پیدا
چھ بے رحم شیدہ بر تینا جوڑ شیدہ نه کېل احترامات مې ومنې خدای جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ سې. سن لال مر خبرې کوم د لغمان ولایت د مرکز د ګومین د چارقلا د کلي نه سندره غواړم د نازي اقبال په آواز کې. هیله ده چې راته نشر کړي. وسلام خدای پامه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نوم ذبیح الله ګربز د خوست ولایت د ګربز ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیله ده چې راته روغ جوړ اوسي. په خیر کې متدې او نزیه او برمجان هغه سندره نشر کړي چې جی زلپې مې ویک دی دی سبا لنډوم. او یو باید ته ډای کوم. هیله ده چې ټولې ته خواښۍ وړ وګرځي. په تور غرور نه پناه شوې سپینې سپوږمۍ ته سلام کړه. سلام وکړه
وای ستوري ټول مې په ژاړه کړل سپوږمۍ هم رانه خفه ده. ستوري ټول مې په ژاړه کړل سپوږمۍ هم رانه خفه ده. لږ دې لږ مې پرېږده چې وینه شم د یار دغه مانې مې شپه ده. السلام علیکم. سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول قدر وړ کارکوونکو هم داسې ټولو مینهوالو ته هیله ده چې ټول به راته جوړ او روغ سوکاله به یاست او د صحت جامې مو پرتن ولرئ. نجلا در سره ما د خپل خسته بغلان نه او سندره غواړه ما د ناجی اقبال په واسطه سندره چوي. خدای خدای پنجم زما د غیګنا جدا مکا خدای مکا الله مکا خدای مکا الله مکا. دا سندره خا ما خبره ته نشر کا زه به ډیره ډیره ته خوشاله گو. سندره سپیشل دالی کوم جمال دن هیوت مل جمال خیر ته او هم داسې ټولو ګلونه مینهواله ته انور در ته وخت خبرونه ګل ګل اوریدن کې ولرې. ګود بای.
د وصال ګټې متاوان کړی دی. د وصال ګټې متاوان کړی دی. ملا په نیمه شپه اذان کړی دی. په ما چې مړې نه ژوندی څنګه یې په ما چې مړې نه ژوندی څنګه یې عجب تپوس رانه جانان کړی دی. سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تمه لرمه ټول به روغ او جوړ وي. اکرام مینهوال یمه ښایسته کونړ نه. ما ته به سندره نشر کې د ناز اقبال ډالۍ به تاسو ته ټولو اوریدونکو ته نبی الله زابلی ته جمال الدین رور ته ایاز لطیف ته ټولو اوریدونکو ته خواته مې یو ملګری دی دام درته سلامونه کوي. ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. د خدای په امان.
سرتاو پردو کب مر خوشالا یما مر خوشالا یما کچل مانا شوی جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما مر خوشالا یما داس چوندم نا خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما.
السلام علیکم د روزګان ولایت د اوتول سوالې څخه زمي رويس احمد تاسو ته مسج پرېږدم. والله سلام څخه زه یو سندره غواړم د ګلوب شو کې په आवाज باندې هغه سندره چې وای امن غواړو دا سندره زه ډالۍ کوم خصوصا ازادي راډیو تخنیکی همکارانو ته باد لغه څخه ټولو ګورونو اورېدونکو ته باد لغه څخه زما ورونو ته د کوم ډالۍ کوم عبدالوارث ته محمد قاسم زاهد ته عبدالغفار خاکسار ته نور وخنځه کوم. السلام علیکم.
سندر ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دلتا ټول کلی او خار ولی ژاړي
امن غواړي
دلتا غریب او مالدار ولی ژاړي
امن غواړي
دلتا بزګر دوکاندار ولی ژاړي
امن غواړي
دلتا نجار پدادار ولی ژاړي
امن غواړي امن غواړي
بس نو تا جگڑے پھل دے دا چوینم دا چوشی دا چل دے دلتا داخل سے او نر ولی جاری
امن واری
دلتا مریم او خڑکر ولی جاری
امن واری
دلتا مجی حیمگر ولی جاری
امن واری
دلتا سوارگر او زرگر ولی جاری
امن واری امن واری
بس لو دا دوبار رکھ رہے تاسو دلته کړي زندگی دا دلته ولې داسې ستړي زندگی دا دلته شاعر او لیکوال ولې جاری
امن واړی
دلته ملي فنکار ولې جاری
امن واړی
دلته دکتر
څوکړم لمبو په مخه کړم څنګه درته تیرې کیسې وکړم څوکړم لمبو په مخه کړم څنګه درته تیرې کیسې وکړم خدای دې یو شپه جانانه راول بیا به درته تیرې کیسې وکړم سلامونه نیکې له احترامات مونږ به له ټول برو جوړ خوشاله اوسې الله محبت ما غزنی ولایت ګیرو لسوالې مساخیل نکلي لازم سلامونه وړاندې کوم افغان مینوال ټولو افغان مینوال ګروپ ټولو مینوال ته سلامونه وړاندې کوم لکاري او عبدالله پکتین ته او عبدالله شلګری ته او متاخان فضلالدین احمدی ته قمردین ساحل ته او عبدالعزیز عزیزی ته بلاخ کې وایي کې به سندره راته نشر کوي د پرېښنا عامل هغه سندره وایي مطلع دی وایي جګه شه سوکه دي مورې همداسې اوس په دې مطلب باندې یو سندره ویل د پوهیلې چې راته نشر کوي هم د دې ښایسته خپرونې وخت رانیسم د خدای په امان
پیکولو د میدان وردګو د جلګي ولسوالۍ نه در سره تماس کړم. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ او روغ وئ. ما ته یوه د زرڅنګ یوه سندره نشر کړئ.
¡Gracias!